خبردون کو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پیښور کې 3 بجې شوې دي. د خپل ټولو همکارانو په مټ زه مجید بابر درته دا خبري غړی وړاندې کوم. د پاکستان او امریکا ترمنځ د لفظونو جنگ روان دی، خو دې سره سره د دواړو هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ غونډې هم روانې دي. راپورونه پرې لرو. د باجوړ نه د اختر په دویمه ورځ د 150 تختول شو ماشومانو د خوشي کېدو لپاره مظاهرې روانې دي، او په مومندو کې د سرو املوکو د باغونو د باغوانانو د ستونزو نه به مو شانواس ترګزی خبري حجره هم لرو. ورزو اول اسرار العالم مومند ته چې د سیمې او نړۍ د حاله مو خبر کړي.
اول د مهم خبرونو لنډیز. د امریکا لخوا د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI د اورپکو سره د اړیکو د درلودلو تورونو وروستو نن د پاکستان د لوړپوړو پوځي چارواکو غونډه کیږي. په کوزدیر کې وسلوالو پر امنیتي پوستا په برید کې د امن لخر غړې وجلې دي. او په انډونیشیا کې چارواکي وایي چې یو ځانمرګي په جاوا نومې منځني جزیره کې د چرچ مخې ته برید کړی او لږ تر لږه شل تنه یې جوبل کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا لخوا د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI د اورپکو سره د اړیکو د درلودلو تورونو وروستو نن د پاکستان د لوړپوړو پوځي چارواکو غونډه کیږي. د پاکستان لوړپوړو چارواکو په کلکه د امریکایي چارواکو دا تورونه رد کړي دي چې ګینې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د روانې میاشتې په 14 نیټه په کابل کې د امریکا په سفارتخانه باندې برید کې د حقانی ډلې مرسته کړې وه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون ماښام په اسلام آباد کې ډونر کانفرنس ته په خپله وینا کې ویل:
We strongly reject assertions of complicity with Haqqanis or of
proxy war. Haqqani network sara darabito aw proxy war pa ala tol turna rat kaw da dena ba sirf aman dukhmanano ta gata urasi da Pakistan pa zid da se propaganda dera da afsos khabar da aw de sara ba halat nur hum kharab shi. Afghanistan ke da America pa safarat khane brit Pakistan hum der na karar kade de.
بلخو د پاکستان د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر امریکای ته خبرداري ورکړی دی که امریکایي پوځونه د حقانی نیټورک پر ضد کاروایی لپاره پاکستان ته داخل شو، نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې خراب شي. یاد وي چې امریکا پاکستان لره په بلیون ډالرو پوځي او اقتصادي مرسته ورکړي، خو د دې باوجود واشنگټن د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان د اورپکو سره د اړیکو لرلو تورونه لګوي. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسون په بلوچستان صوبه کې د هدفي وجنو د تاوان لپاره د تختونو او د ورک شوو کسانو د خراب شوو مړو د لاسته راتلو په اړه اندېښنې ښودلې او ویل دي چې د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت د مذهبي سختدریځۍ د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د مشال ریډیو خبریال په صوبه کې د بشري حقوقو د کمیسون د مشر ملک زور شهوانی ایډوکیټ لخلی وای چې د سیاسي کارکونکو او طالب علمانو د تختولو او بیا د هغوی د خراب شو مړو د موندل کېدو لړۍ دوام لري. د بشري حقوقو د کمیشن له رپورت سره سم په بلوچستان کې د تیر یو کال په موده کې 200 داسې خراب شوي مړي موندل شوي دي چې له تختولو وروسته وژل شوي وو. تاسید مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د خیبر پختونخوا د کوزدیر د خرکی په کلی کې وسلوالو پر یو امنیتي پوسټ برید کړی دی چې پکې د امن لخر یو غړی وجل شوی او یو امنیتي عسکر جوبل شوی دی. امنیتي سرتیرو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې وسلوال له افغانستان څخه وروختی وو او پر پوسټ یې برید کړی دی. امنیتي چارواکو ادا کړی چې په ځوابي کاروایي کې یې 15 اورپکي وجلې دي. د یو بل خبر لمخې د نوخار پولیس وایي چې د پاکستان پاکستانی طالبانو دوه غړي یې نیولې دي. د افغانستان د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ او اوسیدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې د پاکستانی پوځ لخوا د دوی پر کورونو د توغندیو ډزو یو تن وژلې، شپږ کورونه او جوماتونه یې ړنګولي دي. د دې سرحدي سیمې خلکو د افغانستان پر حکومت او نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د دوی پر کورونو دي د پاکستانی پوځ د توغندیو د بریدونو مخه ونیسي. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي د دې بریدونو په اړه پرون د ازادۍ رېډیو ته ویل:
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سقيله سلاو انداخت د زموږ سرحدي ولایتو باندې په کلکه غندي دغه انداختونه زموږ د کلي او بانډو باندې د منلو وړ نه دي او د ځاني او مالي خسارو سبب کی د دې انداختونو سمدستي بندیز غواړو او دا کار دی باید ونشي.
د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د انډونیشیا په جاوا جزیره کې د چرچ په وړاندې یو ځانمرګي برید شوی دی چې پکې شل کسان جوبل شوی دی. د پولیس چارواکو له مخې برید کوونکي په حمله کې وژل شوی دی. برید هغه وخت رامخته شو کله چې یو شمېر خلک سولو خارګوټي کې د اتوار ورځې د عبادت وروستو را روان وو. دا دویم ځانمرګي برید دی چې په انډونیشیا کې رامخته شوی دی. دا برید د هغه بمی چاودنو لړۍ ښکاري کومه چې د کال 2000 څخه شروع شوی او تور یې په اسلامي اورپکو لګول کیږي. د عراق ولسمشر جلال طالبانی ویلی دی په روان کال کې چې امریکا خپل پوځونه له عراق وباسي نو د دوی امنیتي سرتیری د دې جوګه دي چې د امنیت ذمہواری پر غاړه واخلي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو غونډې ته په خپل وینا کې جلال طالبانی ویلی چې د امریکایي پوځونو وتلو سره به قومي صلاحیتونه زیات شي او دا رنگ په نوی عراق کې چې کومې لاسته راوړنې شوې دي هغه به خوندې شي. د چهارشنبه په ورځو د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته د وینا پر مهال امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امریکایي سرتیری به د روان کال تر دسمبر له ټاکل شوي مهالویش سره سم له عراقه اوځي. امریکا په یمن کې د حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او پر علي عبدالله صالح یې غږ کړی دی چې د ولسمشر په توګه له 3 کلو تیرولو وروسته اوس واک پرېږدي. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خو ګوردونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدو چې زموږ همکار اسرار عالم مومن تاسو ته وړاندې کول. د دې خبری خپرونې په زولای کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوه هیوادونه ډیپلوماټیکي خبرې اترې په ډاګه نه په میس کوي.
پارتنرز الایز ډو ناٹ ټاک ټو ایچ اذر ثرو دی پبلک.
حقانی او نور بهرنیو ترهګرو شبکو ته ویل په کار دي چې د پاکستان د ځمکې وزي. د دفاعي چارو کارپور ریټایرډ بریګیډیر سات پاکستانی حکومت ته هم دا مشوره ورکوي.
کوم خلک په پاکستان کې پرالهشته ده دغشته ده اړین ته موږ یا خو دو آپشن دي، یا د کومو سره زور شته د مذاکرات راولای دا مذاکرات مې سره راولای په دې توګه خپل لار مې.
او په کوزه ممندو قبایلی سیمه کې د سرو املوکو د باغونو باغوانان وایي پیشوګو مچانو او سرو مچوې فصلونه تباه کړو.
چې یو پټی په مثال درې دره پیټه کولی هغه نن زرم نه کوي. باغونه پرې کغون باندې وګوري، پښنو غونډو باندې وګوري، په میچنې باندې وګوري، دنیا د خوده باغونو خود دې مچو د دې پیشکو د لاسه هغه باغونه ختم شو.
ونی ز خبرونه حجره هم لرو په کې د ممندو نا سېنېټر حافظ رشید با خپل خبرې کوي د مشال تر څنګه سي. خبرونکو دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو اورئ او تاسو کولای شئ چې دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام په ویب پاڼه باندې هم ولولئ هم وګورئ. ورزو د دې خبرونه رومبی راپورتا. وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ویلی دی چې افغانستان کې د اتحادی ځواکونو د حفاظت سیمواری د پاکستان نه ده، بلخوا د پاکستان د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر امریکې ته خبرداري ورکړې ده چې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي چې کوم کرخه ده هغې نه واونړي. په دې اړه باندې نور تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ڈونرز کانفرنس تا د خبرو اترو پر مهال ویلی دی چې افغانستان کې موجود د امریکای، ناتو او د اتحادی ځواکونو د حفاظت ذمہواری د پاکستان نه ده او د سرحد بل اړخنا د ترهګرې پیښو د مخنیوي ذمہواری د افغان نېشنل آرمی، ناتو او اتحادی ځواکونو ده. وزیر اعظم گیلانی په دې اړه زیاتوي:
وی سترونګلی ریجیکټ اسرشنز اف کمپلیسټی وذ حقانی، حقانیز اور اف
موږ د حقانی نتورک سره د رابطو او پراکسی وار په اړه ټول تورونه رد کوو. د دینه به صرف امن دښمنانو ته ګټه ورسی. د پاکستان په ضد داسې پروپاګاندا ډیره د افسوس خبره ده او دې سره به حالات نور هم خراب شي. افغانستان کې د امریکې په سفارتخانه برید پاکستان هم ډیر ناکراره کړی دی. افغانستان، پاکستان او امریکې ترمنځ د کوټلې کړنلارې جوړولو ضرورت دی.
وزیر اعظم ګیلانی زیاته کړه چې په افغانستان کې په مکمل توګه امن راوستلو لپاره امریکا، افغانستان او پاکستان لا په ګډه کار کول پکار دی. په یو بل تورونه لګولو سره به څوک هم په خپل مقصد کې کامیاب نشي. بلخوا د پاکستان خارجه چارو وزیر حنا ربانی خر یونیچی چینل ته د خبرو اترو په مهال امریکې ته خبرداري ورکړې ده چې که امریکا د حقانی ډلې پر ضد عملیاتو لپاره خپل پوسټ دلته راولېږي نو دې سره به د پاکستان او امریکې ترمنځ اړیکې خراب شي. نوموړی په دې اړه زیاتوي:
If you talk about links, I'm quite sure CIA also has links with many terrorist organizations around the world.
که موږ د رابطو خبرې کوو نو ماته یقین دی چې د CIA هم د نړۍ ډیرو ترهګر تنظیمونو سره رابطې دي. زما مطلب استخباراتي رابطې دي او دا یو نیټورک چې دوی یادوي نو دا د CIA خپل جوړ کړی نیټورک دی. تورونو لګولو سره خو خبرې نه جوړیږي. موږ له دې د یو بل سره تعاون جاري ساتلو موکا راکړی شي. که د امریکې لخوا د تورونو لړۍ روانه وي نو په ځواب کې پاکستان هم خپل لارې استعمالولو حق لرلی شي. بل د خارجه چارو بیانونه او د مطبوعاتو په ذریعه ورکول د پاکستان کړنلاره نه ده. دا د پاکستان کمزوري نه ګڼلی شي ځکه چې ملګري او اتحادی د مطبوعاتو په ذریعه یو بل سره خبرې نه کوي. د دفاعي چارو کارپوه اکرام سیگل د هینا ربانیکر امریکې ته د خبرداري پاړه وایي چې وس وخت راغلی دی چې حکومت امریکا سره د ملک مفادو او خود مختاری تر لاندې خبرې اترې وکړي او د دې مسلې یو صحیح حل راوباسي.
بالکل د هینا ربانیکر خبره صحیح ده، خو خبره دا ده چې پاکستان خاموشه ډیپلوماسي کوي او امریکا ښکاره. که تاسو وګورئ نو امریکا چې د آی اس آی حقانی ډلې سره د اړیکو کم تور لګولې دی نو دا خو ډیره غټه خبره ده. سبا خو هغوی آی اس آی یو ترهګر تنظیم هم ګرځولی شي. اوس چې هینا ربانیکر امریکې ته کم خبرداري ورکړی دی نو پکار ده چې د پاکستان ټول چارواکي په دې خبره ودرېږي. داسې نه چې د ریمنډ ډیویس او د اوساما کیس په شان پاکستان د امریکې هر خبره ومني.
یاد دی وی چې پروستیو کې افغانستان کې د ناتو په هډ کوارټر او په امریکې سفارتخانه باندې د بریدونو وروسته په پاکستان د امریکې چارواکو لخوا حقانی ډلې سره د تعلقاتو لرلو تورونه لګیدلې دي. د کومو چې د پاکستان سیاسي او عسکري چارواکو رد کړی دی. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وګوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د مشال ریډیو د مرکزی خبری څانګې په یو مقاله کې راغلی دي چې په راتلونکو کې به د دغې حقانی شبکې په افغانستان او پاکستان کې څه رول وي. د دغې مقالې ټکی اسرار عالم مومند په دې خپل راپور کې راغونډ کړی دی.
د امریکا د ګډو پوځونو مشر اډمیرل مایک مولن ویلی دی چې وسلواله حقانی ډله د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI علاقار ده او همدې ډلې د ISI په مرسته په کابل کې د امریکا په سفارتخانه بریدونه ترسره کړي وو. په دې وروستیو نږدو ورځو کې مایک مولن او د امریکا نورو چارواکو تورونه لګولي چې پاکستان نه یوازې حقانی ډله په خپل ځمکه پالي بلکې څو واري د امریکا پر ضد په خطرناکو بریدونو کې د دې ډلې مرسته هم کړې. بلخوا دې تورونو پاکستان هم راپارولې دی او تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانیکر په دې اړه د امریکا څخه د ثبوتونو غوښتنه وکړه او وی ویل که چېرې دغه شان امریکا پاکستان د سختدریځو سره په اړیکو درلودلو باندې تورن ګرځوي نو دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ ملګرتیا د خطرې سره مخ کېدای شي. وسلوالې حقانی ډلې د افغانستان او شوروي اتحاد ترمنځ د جګړې دوران خپل نوم جوړ کړو. د دې ډلې جوړونکي یو پښتون ملا او افغان جنگسالار جلال الدین حقانی دی. د رپورټونو تر مخه شاوخوا شپېته کلن جلال الدین حقانی اوس بیمار دی او په کټ پروت دی او د ډلې مشري د نوموړي زوی سراج الدین حقانی کوي. سراج الدین حقانی دعوه کوي چې هغه په افغانستان کې د امریکا او ناټو درې لکه پوځیانو پر ضد د 15,000 جنگیالو مشري کوي. که څه هم دا شبکه په افغانستان کې جوړه شوې وه خو اوس داسې ښکاري چې د دې ډلې مرکز د پاکستان په شمالي وزیرستان کې دی. د سراج الدین حقانی تعلق د پولي هغې غاړې ته په افغانستان کې د زدران قبیلې سره دی. دا یوه لویه پښتون قبیله ده چې په خوست پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې میشته. که څه هم کانی ډله د مولا عمر سره د خپلې وفاداری څرګندونه کوي، خو یو شمیر طالب مشران افغان او ناټو چارواکي په دې عقیده دي چې حقانی ډله یو ښکاره او منفرده جنګیدونکې قوت دی، کوم چې د پاکستان، افغان، مرکزی ایشیا طالبان او القاعده له یو بل سره تړي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر ترت مسعود په حقانی ډله ډېر ژور نظر ساتلې چې څرنګه د شوروي اتحاد ضد او د امریکا د استخباراتي ادارې CIA خوخه حقانی ډله د امریکا لویه دښمنه جوړه شوه. ترت مسعود وایي حقانی ډلې ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI رسائی د اسلام آباد او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکې اغیزمنوي.
It cannot continue to take on all the groups which are opposed to Afghanistan.
لومړی خبر دا چې د پاکستان حکومت دا فکر کوي چې ګینی دوی په افغانستان کې د حکومت مخالفه ټولو ډلو سره خپل اړیکی نشیشلولې. د دوی خپل لومړی توبونه دي، خو دې سره سم دوی دا فکر هم کوي کچري امریکا فوج له افغانستان وځي نو دې ډلو سره به پاکستان خپل اړیکی نیسي. خو زما په فکر دا ډلې د پاکستان د دې رویې نه ګټه پورته کوي او په ناټو او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي او د هغوی غوسې ته دعوت ورکوي.
د 1970 لسیزه کې هم د حقانی ډلې او د پاکستان ترمنځ اړیکې وې. په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپوه عبدالرشید وزیری وایي حقانی ډله لومړی هغه وخت مخې ته راغله کله چې دغې ډلې په 1975 کال کې د هغه وخت د افغانستان د سیکولر حکومت پر ضد راپاسېدو. نوموړی زیاتوي پاکستان هغه وخت ځکه د حقانی ملاتړ کوو چې افغانستان په پاکستان کې د خپلواکۍ غوښتونکو پښتنو او بلوچانو ډلو مرسته کوله. عبدالرشید وزیری د سراج الدین حقانی هغه دعوا رد کړې چې ګینې د هغه شبکه نور په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې ده او هغه هلته کې خوندي ده.
په افغانستان کې د نن داسې ځای نشته چې دای په کې مسؤل پاتې شي. خو د دې لپاره کې چې څوک ورته یې چې ته داسې ووایې چې زه په افغانستان کې یم، دوی تر اوسه هم کله په کونړ دا واتي چې اسما بن لادن په کونړ کې دی، کله به دوی ګوته نیول وزیرستان ته، خو ته سوچ وکړه چې اسما بن لادن 15 کاله په هغه کې کول کمپاؤنډ کې په بټاباد کې تیر کړی وو.
بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر جنرال سعد محمد وایي پاکستان لره پکار دی چې خپل تګلاره کې بدلون راولي.
پاکستان پکار دی چې خپل پالیسي تبدیل کړي. کوم خلک په پاکستان کې پراوښته ده، دغشته ده، اړ ته موږ یا خو دو آپشن دي، یا د موږ سره زور سره دغه ته راولی، دا مذاکرات میز ته راولی چې دا مسله امریکا سره حل شي. په دغه باندې بده ته خپل لار مې خپل تاسو دغه کوي زموږ تاسو سره کار نشته.
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر تلت مسعود وایي پاکستان لره د حقانی شبکې څخه اړیکې شلول اسان کار نه دی. نوموړی په دې عقیده دی چې حقانی شبکه نه یوازې افغاني طالبان بلکې د پاکستانی طالبانو ډلې هم روزي، کوم چې پاکستان په خپلو ولسي وګړو او امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو لپاره تورن ګرځوي.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
وګورونکو نن به د مشال مرکه کې تاسو د مومند د قبایلی سیمې نه د پاکستان د سېنات غړي حافظ رشید سره خبرې اترې اوري. ورزو د دې خبرونې بل راپور تا د پاکستان په دارالخلافه اسلام آباد کې د هیواد د پوسټ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د امریکا د مرکزی کمانډ د مشر جنرال جیمز میتس ترمنس ملاقات شوې ده. د راپورونو تر مخې جنرال کیانی جنرال میست ویلی هیواد جی له حقانی اور پکې ډلې سره اړیکې نه لري او په دوی داراشتورونه بے بنسټ دي. د چارو کارپوهان وایي د پاکستان او امریکا چارواکي باید له یو بل سره لیدلو ته دوام ورکړي چې خرابې اړیکې بیا سمیشي. انیس حاجمل د نور تفصیل سره.
د امریکای مرکزی کمان مشر جنرال جیمز میتس د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدل کتل کړی دی. د عسکری چارواکو د دې ملاقات پاړه د پوز مطبوعاتو څنګه ایس پی آر لخوا څه بیان نه دی جاری کړی شوی، خو د پاکستان مطبوعاتو رپورټونو تر مخه د پوزی مشرانو په دې ملاقات کې د سیمې په صورتحال او د حقانی نتورک پر ضد د عملیاتو کولو پاړه خبرې اترې شوې دي. د مطبوعاتو تر مخه جنرال کیانی په دې ملاقات کې ویلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ایس ای او حقانی ډلې ترمنځ رابطه او په کابل کې د امریکای په سفارتخانه برید د ایس ای د مرستو کولو پاړه خبرونه بے بنیاد دي. بلخوا دا هم ویل کیږي چې په دې ملاقات کې جنرل جیمز میتس د حقانی نتورک پر ضد عملیات کولو لپاره یو واری بیا پاکستان ته ویلي دي. تیر سروسې وړاندې د امریکای پوسټ مشر ایڈمیرل مایک مولن دا بیان ورکړی وو چې په کابل کې په امریکای سفارتخانه برید حقانی ډلې د پاکستان استخباراتي ادارې ایس ای په مرستو سره کړی دی او د ایس ای او د حقانی ګروپ ترمنځ اړیکې دي. د امریکای دا بیانونه د پاکستان سیاسي او عسکري چارواکو رد کړي دي. د امریکا لخوا د دې بیانونو وروسته به د پاکستان او امریکای اړیکې کم اړخته سي او د عسکري چارواکو ترمنځ ملاقاتونو نه به څه ګټه ترلاسه شي؟ د قبایلي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر اشرف علي وایي،
ګوره جی، حقیقت دا چې نن سبا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د تعلقاتو کمنویت ته نو یقینا چې هغه ډېر زیات خراب شوی دی. دا د هغه وخت نه خراب را روان دي کله چې د ریمن ډیوس واقعه وشوه او بیا د هغې نه پس داسې نورې واقعګانې داسې وشوې چې د هغې په وجه باندې د پاکستان او د امریکا ترمنځ تعلقات چې وو هغه نور هم زیات خراب شو. خو په دې وروستو کې چې کله افغانستان کې د نیټو په هډکوارټر باندې حمله وشوه، بیا د امریکې په سفارتخانه باندې په کابل کې حمله وشوه، او د هغې نه پس امریکا ډېر په سختۍ سره په پاکستان باندې داسې تورونه ولګول چې د دې د حقانی سره اړیکې لري. پکار دي چې داسې ملاقاتونه وشي او دغه تاوتریخوالی چې کم دی د پاکستان او د امریکا ترمنځ چې دی دا لري شي.
ډاکټر اشرف علي زیاتوي چې که د پاکستان او امریکې ترمنځ تاوتریخوالی موجود وي نو دې سره به ټوله فائده ترهګر تنظیمونو ته رسي. پکار ده چې د پاکستان او امریکا سیاسي او عسکري چارواکي یو بل سره ملاقاتونه وکړي او دا مسله حل کړي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیرې درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کومې خبرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خپور کړو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پرېږدئ. 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نه شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
خبرونه کوم مشال ریډیو دی ورزو د خبرونه بل راپور تا. د پاکستان د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې وسلوالو په امنیتی پوسټي بریټ کړی دی او د امن لخر یو غړی وجلې دی. هلته د همدې سبې په نوخار کې امنیتی سرتیری وایي د پاکستانی او طالبانو دوه غړي نیولې دي. په دې اړه د مونږ همکار پامیر ساحل په پیښور کې د مشال ریډیو له خبريال فواد علي شاه پختنه وکړه چې د کوز دیر پیښه چیرته شوې ده او څه تفصیلی دی، نو د هغه ځواب څه په دې ټکو کې وو.
د کوز دیر د خرکای چیک پوسټ دی، په دې باندې د دینه مخکم چې دی بدون شوی دی د افغانستان د طرفه چې دی خلک راغلي دي وسلوال او بدون پکړي دي. نو دا چې دی تیر شپه ځایي خلک او د کوم چې سکیورټي فورسز دي د هغه چارواکي وایي چې تیر شپه د افغانستان د طرفه چې دی په دې چیک پوسټ باندې برید شوی دی. نامعلومه وسلوال راغلي دي، ډزې پکړي دي او راکټ لانچري دي ویشتي چې په هغې کې یو د امن لخر ځایي امن لخر چې کوم دی د هغې یو غړی چې دی هغه مړ شوی دی او د سیکورټي فورسز یو کس چې دی هغه پکې جوبل شوی دی. د دې نه علاوه سیکورټي فورسز والا دعوه کوي چې په جوابي حمله کې په جوابي ډزو کې د کوم وسلوال چې دی هغه کې 15 تنه چې دی هغه وجلې شوی دی.
دغه خبره تاسو ته د امنیتي سرتیرو او ځایي اوسیدونکو کړې ده چې دا وسلوال له افغانستانه راوختي وو.
دا چې دی دا امنیتی لخر خلکو نه د کړی دي، ځایي اوسیدونکي یو کس چې دی هغه سره زما خبرې شوي هغه ویلي دي، او بل د کوم سیکورټي فورسز چې هلته کې کوم مشران دي د سیکورټي فورسز له طرفه چې دی یو هغه پریس ریلیز ورونو ته او ټي وي چینل ته ویلي دي چې هغه افغانستان د طرفه خلک راغلي سیکورټي فورسز دا دعوه کړی ده.
دغه وضاحت هم ته وکي فواد علي شاه چې دلته کوم امنیتي سرتیری دي، پولیس دي، پوځ دي، کنا پیرا ملٹری، نیم فوجی زواک دی؟
دلته کې پامیر دا خبرې چې دی دا د نیم هغه پیرا ملٹری چې کوم فورسز دی دا غي چې کوم میډیا سل دی دا غي د طرفه چې خبر اعلان وتا دا هغه ورکړې شوې دی.
په نوخار کې د امنیتی سرتیرو دا دا وکړه چې د طالبانو د پاکستانی او طالبانو دوه غړي نیولې دي. په دې اړه کله ګراته معلومات راکړي؟
تیر شپه چې دی هلته کې عملیات کړي دي پولیس او کوم استخباراتي ادارې چې دي پاکوړي سیمه کې د نوخار ضلع هلته کې پولیس دا دعوه لري چې دوی دوه کمانډران چې دي هغه راګیر کړي دي او د هغې په پاکستان کې ځای په ځای چې دی بمی چاودنو کې لاسونه دي. خو اوس تر اوسه پورې دا څوک دي او د کوم ځای سره تعلق لري دا هغې نه وایي. هغوی وایي چې دا مونږ نه شو ویلی، کېدای شي چې دې د وجې بیا په کوم چې دوی تفتیش کوي مخکې په هغې باندې فرق پرېوځي.
خبردونکو د مشال ریډیو دا ژمنه چې حالات او واقعیات به درته په صحیح بڼه درسوي. ورزو هم د دیر د سیمینا ورخواته د افغانستان د کونړ چارواکي وای په ځینو سرحدي سیمو کې له پاکستانه د توغندیو بریدونه شوي دي. ولسی وګړي وای د دې بریدونو له کبله مالی زیان شوی دی. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت له وینا سره سم دا بریدونه د پنجشنبې له ورځې روان دي. نور حال په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان له لورې 250 د توپونو او توغندیو ګولې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو لګېدلې چې له امله یې ولسي وګړو ته سخت مالی زیانونه اوښتي دي. د کونړ د والي بیان واسف الله واسفي د یکشنبې یا اتوار په ورځ مشال ریډیو ته په دې اړه وویل. بلخوا د 201 سیلاب قل اردو د عامه اړیکو مسؤل ډګروال محمد نومان عاطفي وایي د تیرو درې ورځو راهیسې د پاکستان له لورې د افغانستان په سرحدي سیمو باندې 338 توغندي لګېدلي چې 8 تنه طالبان پکې وژل شوي دي. د کونړ ولایت ولسی وګړي هم د دې بریدونو سخته غندنه کوي او له حکومت نه غواړي چې مخه یې ونیسي. یو تن سید رحمان بیکور وایي د یادونې وړ ده چې تر دې پخوا هم د کونړ ولایت په ځینو ولسوالیو په مسلسله توګه په سلګونو توغندیز بریدونه ترسره شوي وو چې افغان حکومت یې تور د پاکستان په حکومت لګولی و. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
خبردونکو ټول پاکستان د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دی. په پنجاب کې ډینګي وایرس دی. په سند صوبه کې سیلابونه دي. خیبر پختونخوا ترهګرۍ خوړلې ده او د بلوچستان سیمه کې فرقیزه جګړې روانې دي. د پاکستان د یو شمیر نور ستونزو ترڅنګ د فرقیزه ترهګرۍ سره هم مخامخ دی. د ایکسپریس ټریبیون انګریزي ژبې ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې حکومت په ترهګرۍ کې د ککړو خلکو خلاف مناسب ګامونه پورته کولو کې ناکامه دی او کدا حال وي نو د فرقیزي ترهګرۍ بلا به نور هم مضبوطه شي. د دې ادارې مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
پاکستانی ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په اداریه کې لیکي د ناقانونه ګرځول شوی سخت دریځه ډلې لشکر جنگوي د مشر ملک ساق تیر شوی وخت ته په کتو سره ثابتېږي چې بیل څه شکه نوموړی شرخوخونکی سړی دی. ملک ساق باندې د تشدد څلور څلوېښت کیسونه وو چې پکې اویا کسان وژل شوي وو. سخت کال د جولای په میاشت کې د څوارلس کاله قید تیرولو نه پس خوشې کړی شو چې پکې په څلور دېرش کیسونو کې نوموړی بری شوی دی. خو د ورځپاڼې په وینا د دې قید باوجود د ملک اسحاق اصلاح نه ده شوې او شیعهګانو ته د بدو ردو ویلو په ترڅ کې د پنجاب حکومت د لسو ورځو لپاره په کور نظر بند کړی دی ځکه چې په دې وروستیو کې د مظفرګړ په فرقیزن خطو کې هم لاس درلود. ایکسپریس ٹریبیون لیکي نوموړی ډېر خطرناک سړی دی او داسې ویل کېږي چې 2009 کال کې د سریلانکا کرکټ ټیم باندې د برید په شمول نور یو شمېر ترهګر بریدونو کې هم مهم کردار ترسره کړی دی، خو عدالتونه د هغه پر ضد فیصله اورولو کې ناکام دي او یو په یو بیلابیلو کیسونو کې د بری کېدو وروسته اخر خوشې کړی شو، چې د ورځپاڼې په وینا دې لړ کې په عدالتونو او پولیس هم یو عمره ذمواري راځي او داسې ښکاري چې نوموړی د ډېرې مودې راهیسې د خپلې ډلې نه د لرې پاتې کېدو باوجود دا توان لري چې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د شیعهګانو د وژنې غونډې کارویانې ترسره کولو کې کردار ترسره کړي. ایکسپریس ټریبیون وړاندې لیکي چې ملک اسحاق په کور نظر بند کول به هیڅ ګټه ونه کړي، ځکه چې د دې څو ورځو وروسته به نوموړی بیا خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د ورځپاڼې په وینا دې لړ کې یوه مسله دا ده چې پولیس د نورو ترهګرو او قاتلانو په څیر د ملک اسحاق خلاف ثبوتونه جمع کولو کې ناکامه دي، چې له امله یې شرخوخي تل د سزا نه بچ کیږي. دا راز پنجاب حکومت هم د ترهګرو خلاف عملیاتو کولو په سلسله کې په زړه نازړه دي. بلخوا ورځپاڼې لیکي چې که په ځینې حالاتو کې د ملزمانو خلاف ثبوتونه پوره هم وي، نو عدالتونه د هغوی خلاف فیصله اورولو نه ډډه کوي، ځکه چې ججان هم په ټولنه کې ژوند کوي او د ویرې ښکار کیږي. ایکسپریس ټریبیون په اخر کې وایي د دې ټولو مسلو جرړه دا ده چې حکومت په ترهګرۍ کې د ککړ خلکو خلاف مناسب ګامونه پورته کولو کې ناکامه دی، او که دا حال وي نو د فرقه ییزې ترهګرۍ بلا به نوره هم مضبوطیږي.
خوګوردونکو منور شاو په پاکستان کې د ننۍ د فرقهیزي ترهګرۍ د بلا ذکر کولو د سیمې نړۍ د حال ذکر به د اسرار عالم محمد نور.
د امریکا لخوا د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI د اروپا کو سره د اړیکو د درلودلو تورونو وروسته نن د پاکستان د لوړپوړو پوځي چارواکو غونډه کیږي. اسرائیل ویلي ک چرې ملګر ملتونو د فلسطین لخوا د دولت جوړولو وړاندیز ومنلو نو دا ګام به سخت اغیزي ولري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په بلوچستان کې د بشري حقوقو په اړه سخت اندېښنې ښودلې. په کوزدیر کې وسلوالو پر امنیتي پوسټا په برید کې د امن لخر غړې وجلې دي. په انډونیشیا کې چارواکي وایي چې یو ځانمرګي په جاوا نومي منځني جزیره کې د چرچ مخې ته برید کړی دی او لږ تر لږه شل تنه یې جوبل کړی دی. او په لیبیا کې د لنډمهاله حکومت ځواکونه د مومر قذافي په پلارني ښار سر د واک ټینګولو لپاره په جګړه بوخت دي.
دا اسرائیل مومن چې سرټکی وړاندې کول د سیمې او نړۍ د حالې خبرولې ورزو پاکستان ته چې د پاکستان کې نن خبرې شوې اخبارونه مطبوعات سوای د دې ادارې سوای د دې سرټکی سوای ریاض مساخیل د ټولې رسنۍ ویلې دي او تاسو د پاره ته دا راپور برابر کړی.
نن د مختلفو ژبو ورځپاڼو مختلفو موضوعاتو باندې خپلې ادارې لیکلي دي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د حقانی ډلې په سر د پاکستان او امریکې ترمنځ اختلافاتو کې زیاتوالی راغلی دی. ادارې لیکي چې د دې په جواب کې د پاکستانی پوسټ سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې د امریکې لخوا څومره هم تورونه لګول شوي دي هغه بې بنیاد دي او اډمیرل مایک مولن ته په خشان پته ده چې د کومو ملکونو سره د حقانی شبکې رابطې دي او یوازې په پاکستان تورونه لګول ښه خبره نه ده. هغوی په ډاګه کړه چې پاکستان د بل چا په خوله جنگ نه کوي او نه دا چې ISI د حقانی ډلې سره مرسته کوي. ادارې لیکي چې پاکستان تل د امریکې سره مرسته کړې ده او د ترهګرۍ په ضد جنگ کې ورسره پوره پوره ملاتړ کړی دی او په دغه جنگ کې د ټولو نه زیات زیان پاکستان ته رسیدلې دی. ادارې لیکي چې هر ځل امریکې پاکستان ته دوکه ورکړې ده او چې کله یې خپل مطلب پوره شوی دی نو پاکستان ترې هیر وي. ادارې اخیره کې لیکي چې امریکې ته دې په ډاګه وي چې دا اخیری موقع ده، کچره دا ځل د پاکستان د ولس او پاکستان اعتماد مجروح کړی شو نو چرته به هم دا بیا بحال نشي. هم د دې سره تړلې اداریا نوی وخت ورځپاڼې لیکلې ده او وایي چې د امریکې او پاکستان د موجوده تعلقاتو او تورونو الزامونو په تناظر کې وزیر اعظم د ټولو سیاسي ډلو د مشرانو د یوې غونډې رابللو ته بیا کړی ده. اداریا وایي چې لا د دې غونډې نیټه نه ده ټاکلې شوې، خو بیا هم د سیاسي پوهې او ځیرکتوب عمل دی چې په کامي مسلو ټولې سیاسي ډلې اعتماد کې واغستې شي او نواز شریف د وړاندې نه هم دا قسمه غونډې رابللو ویلی وو. اداری مخکې لیکي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي او حقیقت کې دا قربانۍ د ښکاره قربانو نه لا ډېرې زیاتې دي، ولې بیا هم چا د دې قدر ونه کړو او د دې په ځواب کې په پاکستان تورونه لګولې شي. اداری اخره کې وایي چې هر څوک موږ ډېره زیاته گزاره کړې ده او د ډېر صبر او زغم نه مو کار اغستې دي، خو بیا هم هر څوک ډېر ناوخته فیصله وشوه بیا هم خدا، او داسې حالاتو کې بریا هله ممکن وي کله چې ټول کام او سیاسي ډلې ستا په شا ولاړې وي او د دې لپاره کامی اتفاقي رائے پیدا کول ډېر زیات ضروری وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په ورځپاڼه ډیلی بیسټ کې لیکوال بروس ریډل په خپل یو مقاله کې لیکي په کابل کې د امریکا په سفارتخانه بریدونه او داسې نور عملیاتو له وجې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ ملګرتیا د خطرې سره مخ شوې ده. هغه څه وجه ده چې د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره ISI دومره لوی خطرې پر سر اخلي او دا قسمه کاروایانو کې برخه اخلي. لیکوال وایي د دې مختصر جواب دا دی چې پاکستان فکر کوي ګینی امریکا له افغانستانه په تیښته ده او هغوی غواړي چې دا عمل نور هم تیز کړي. مقالګون کې زیاتوي د اډمیرل مایک مولن دا بیان ډېر حیرانوونکی وو چې د دوی په سفارت او پوځونو باندې د بریدونو په لړ کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د وسلوالې ډلې حقانی مرسته کړې، ځکه چې د کلنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل چوکۍ سنبال کړې. د هغې وروستو اډمیرل مایک مولن د پاکستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د جګړې ډېر ستاینه کړې. د دې ترڅنګ د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په اړه نور هم یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی څو ورځې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. ربانی د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې راوستو په لړ کې یو مهم رول لوبولو، ولکېږي د نوموړي د وژنې تر شا د پاکستان د کوټې شورا د طالبانو لاس وو. د دې ډلې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نیغ په نیغه اوږدمهاله اړیکې دي. مکلکون کې زیاتوي د پاکستان استخباراتي اداره ISI په تیر دریو لسیزو کې د ترهګرو سره په مرستو کولو باندې نامه شوې ده او د پاکستان ولسی حکومت هم د استخباراتي ادارې څخه ویریږي او هیڅ کنټرول یې پرې نشته. د ISI ادارې په ریاست کې د ریاست شکل اختیار کړی دی. کمپوزي جنرالان چې دا اداره چلوي هغوی څه باندې 15 کاله د طالبانو سره یو ځای کار کړی دی او طالب مشران لکه مولا محمد عمر او حقانی لری پټنځایونه ورکړي دي. مقاله کې وړاندې راغلی دی په ایبټاباد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو سره د پاکستان د پوځي جنرالانو لویه شرمندگی شوه. د دې ترڅنګ پاکستان په دې هم خبر دی چې په افغانستان کې امریکا سره د اروپایي هیوادونو مرسته مخ په کمیدو ده. کینیډا د وړاندې څخه تللې ده. اوباما هم د خپل پوځي جنرالانو د غوښتنو برعکس د پوځونو وستل پیل کړی دي او د پاکستان چارواکي هم غواړي چې زر تر زره امریکایي او ناتو پوځونه له افغانستانه اوزي، ځکه چې بهرني ځواکونه څومره زر له افغانستانه اوزي همره به د پاکستان په ګټه وي. همدغه وجه ده چې پاکستان د افغان طالبانو د لارې په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. لیکوال زیاتوي چې څومره زیات د ټي وي په سکرین افغانستان خونړی وښودل شي همره زر به بهرني ځواکونه خپلو کورونو ته راوبلل شي. بلخوا په اونیزا جریدا فرایډے ټایمز کې لیکوال ملک سراج اکبر لیکي د پیپلز ګوند غړی سینیټر لشکر رئیسانی دا خبره په ډاګه کړي چې هغه ته یو بلوچ خامپرست مشر وړاندیز ورکړی دی چې هغوی د پاکستان مرکزی حکومت سره غیر مشروطه مفاهمت کول غواړي. دغه بلوچ خامپرست چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي هغه په رسمي توګه په بلوچستان کې د روان یاغیتوب ملاتړ کوي او د خپلواکه بلوچستان لپاره یې هم کمپاین چلولی دی، خو اوس هغه د پیپلز ګوند لخوا د مفاهمت په وړاندیزو پوره پوره باور لري او همدغه وجه ده چې دی په لور راغې. مقاله کې وړاندې راغلی دی سینیټر اسلم رئیسانی ویلی دی هغه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په دې اړه خبرې کوي چې د بلوچ قوم پرست مشرانو سره د خبرو ملاتړ وکړي. رئیسانی دا ډاډ ورکړي که حکومت د بلوچ قوم پرست ډلو سره د سولې د خبرو ملاتړ ونه کړو نو دوی به هم په دې مجبور شي چې ټوپک راواخلي او غرونو ته وخیږي. مقاله کې زیاتوي دا ډیره خطرناکه خبره ده چې د بلوچستان آزاد خیال سیاستوالو لخوا دا قسم خبرې مخې ته راځي چې د صوبې د حقونو ترلاسه کولو لپاره د اسلام آباد پر ضد د وسلې راپورته کولو خوښه هم د هغوی سره شته. مکلیکون کې په اخره کې لیکي په بلوچستان کې تر هغې د کمپرست مشرانو سره د مفاهمت هلې ځلې نشي کامیابېدی تر څو چې دوی ته د خوندیتوب پوره پوره باور نه وي ورکړل شوی او دوی د بلوچستان د مستقبل په اړه پریکړو کې نه وي شامل کړی شوی.
دا مشال ریډیو دا
خوردونکو دا مشال ریډیو دی د مشال ریډیو د خبرونه او نور یو شمیر راپورونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم اوریدئ شئ. مورزو بل راپور ته ورسپاڼه ګارډین لیکي چې د امریکا ولسمشر اوباما د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ د روانې جګړې ذمہواري په خپل غاړه نه اخلي او د بل په وګو یا چوي. ورسپاڼې د فلسطینی اتارټي ولسمشر محمود عباس لخوا په ملګري ملتونو کې د غړیتوب درخواست او د ولسمشر اوباما لخوا د ویټو کولو په اړه مقاله خپره کړې.
د برطانی ورسپانی گارڈن یو مقاله د فلسطین ریاست په اړه لیکلی ده. ورسپانی لیکي چې تیر کال د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو جرنل اسمبلی ته خپل وینا کې وعده کړی و چې اوسنی حالت ډیر جلا دی او را روان کال به په ملګرو ملتونو کې د آزاد او خپلواک فلسطین ریاست باندې موافقه وشي. محمود عباس سخت کال د دوی خبره له ځان سره راوړله او په ملګرو ملتونو کې د فلسطین ریاست ته غړیتوب ورکولو درخواست جمع کړو. اوباما نه یوازې دا چې د فلسطین د غړیتوب د ویټو کولو بلکې نورو هیوادونو ته هم د دې پر ضد د ووټ ورکولو خبره وکړه. ورسپانه لیکي چې سخت کال اوباما د بدلون خبره ونه کړه بلکې کارونه څنګه روان دي هغه شان دي دوام ولري. عرب پاسون یو ښه ګام وو خو چې کله د فلسطین او د اسرائیل خبره ده نو دا دی ودرېږي. ورسپانه لیکي چې کله محمود عباس د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د وینا لپاره ممبر ته ورسېدو نو هغه وخت یو فلسطینی په قوسره ښار کې د آبادکارۍ پر سر ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو. نه یوازې قوسره بلکې غربي پټۍ کې داسې قسمه پیښې د معمول خبره ده. یو لوی هیواد یو وړوکی هیواد راټینګ کړی دی او غواړي چې د نړۍ له نقشې ختم کړي. د امریکا ولسمشر اوباما د دې جګړې ذمہواري په خپل غاړه نه اخلي او د بل په وګوي اچوي. ورسپانه لیکي محمود عباس په خپل وینا کې د فلسطین د پاسون خبره وکړه او د دې هیواد خپلواکي په پونم نتوګه د ترلاسه کولو او ټول فلسطینی ډلو د رایوزې کېدلو په خبره یې ټینګار وکړو. محمود عباس د فشار لاندې د راتلو خبره هم وکړه چې د دوی په وینا دې فشار ته نه دی کته شوی خو په دې خبره کې ډیر لږ کار کړی دی. ورسپانه لیکي چې د اوباما او د عباس ترمنځ اوږدمهاله لوبه روانه ده. عباس به د غړیتوب درخواست کوي او اوباما به ویټو کړي. د امریکا ولسمشر به عباس ته د خبرو نه د لری کېدو خبره کوي خو عباس به د فلسطین د ولسمشر په حیث په خپل څوکۍ پاتې شي. کچر اسرائیل په فنډس کې د کمی خبره کوي نو فلسطینی چارواکي به ټول مستفی شي او اسرائیل ته به ووایي چې دا هر څه واخلي. ورسپانه لیکي دا لوبه تر اونیو پورې دوام لرلی شي او عباس په تادی هم نه دی چې خپل مقدمه ملګرو ملتونو ته راوړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نه علاوه عباس سره اکثریت شته. د سره د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 15 غړي هم له تقسیم سره مخامخ کېدي شي. جرمني د دې خلاف ده. برتانیا او فرانس دریز هم ډیر مهم دي او د دې نه وړاندې هم اسرائیل سره مرسته کړې و.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ سره سره تاسو مونږه د سیمې او د قبایلی چارو نه هم خبرو. د باجوړ قبایلی سیمې نه د اختر په دویمه ورځ ډیر شماشومان وسلوالو طالبانو تخته ولیدي. تر دا مهال په دې اړه د پاکستان حکومت هیڅ هڅه یا کوي یا نه کوي خو دغه ماشومان له نه دي خوشي شوي. په دې اړه باندې اوس د باجوړ قبایلی خلکو لاریونونه او مظاهره کوي. شبیر جان دا رپورټ برابر کړی دی. دا د مظاهره چانو په غک باندې پیلېږي.
دا تیرې خوشا یوې میاشت راسې قبایلي سیمه کې د باجوړ ایجنسۍ څخه یو شمېر د ماشومانو د تختولو په ضد د قبایلو بیلابیلو ایجنسو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د پېښور پرېس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهرچیانو زده کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې تر اوسه پورې د دغه ماشومانو د راخلاصولو لپاره هیڅ قسمه سنجیده او کوټلې ګامونه نه دي پورته کړي شوي او باید چې دوی د پدې نړ کې هلې ځلې تندې کړي او دا ماشومان دې زر تر زره باحفاظته راخلاص کړي. په دې خپل باندې د فاټا سټوډنټس فیډریشن صدر هارون لقمان افریدی مشال ریډیو ته صدا رنگ وویل.
موږ د فاټ سټوډنټ فیډریشن باجوړ 27 سټوډنټان هغه شوي تر اوسه پورې نو حکومت سره سنجیدګۍ سره مذاکرات وکړ او نه د هغې لپاره سه احتجاج وشو. اېد نه والا تر اوسه پورې نه د فاټ سټوډنټانو سره پته درک لګېدلې. نو موږ حکومت ته اواز رسول غواړو. تر اوسه پورې د فاټا قبایلو د پاکستان سلامتی او د امن لپاره هر یو کردار ادا کړی وي. نو ان شاء الله موږ به که زموږ مطالبات تسلیم شو خو صحیح دی که مذاکرات شو یا رها شو نو موږ خو بیا سم نشته او کنه دین خپل به موږ خپل ردی عمل پیش کوو چې یاره موږ وسکو.
نه قبایلی سیمې د ټولو ایجنسو سره تعلق لرونکي زده کوونکو په دې احتجاجي مظاهره کې پلیکارډ او بینر اوچت کړی وي چې پر د امن لپاره د پوځي عملیاتو زر تر زره ختمولو او د دغه ماشومانو د حفاظت سره د راخوشي کولو لپاره نارې درج وي. د باجوړ سټوډنټس فیډریشن صدر ریاض الدین په دې حقته باندې مشال لیډیو ته صدارنګ وویل. اختر کې د وسلوال لخوا تختول شو ولې تر دې دمه دوی د هغې په قبضه کې دي. دغه مظاهرچیانو په دې موقعه دغه غوښتنې هم د حکومت نه وکړې چې دغه ماشومان دې راخوشي کړی شي، د امن لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړی شي او دوی ته تعلیم او نور اسانتیاګانې ورکړی شي، نو د قبایلي سیمو څخه به روانکاري په خپله وځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خوګوردون کوم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. دا خو د باجوړ د قبایلی سیمې هغه ستونزه چې د اختر په دویمه ورځ شروع شوی و. د میلې نه واړه تنکی ماشومان وسلوالو طالبانو تختولې دي او د هغوی په لړ کې لا تر اوسه پورې حکومتي هڅې سدي، نو اوس ځکه د دغو سیمو خلک لارو کوڅو ته راودی دي خپل احتجاج کوي. ورزو د مومندو قبایلی سیمې ته. په مومندو قبایلی سیمه کوزه مومندو قبایلی سیمه کې به د سرو املوکو باغونه، اوس دغه باغونه دی ته مسلې دي، دغه باغوانانو ته مسلې دي او هغوی وایي چې دغه مسلې دي حل کړی شي. زمونږ همکار شانواز ترکزی دغه باغونو ته تللی دی، د دغو باغوانانو نه ستونزې پوښتلې دي او تاسو دپاره دا رپورټ برابر.
د محمد ایجنسی په کوزه سیمه یک غون شنې غونډې سبحان خوړ او د شبقدر نه تر ابازو پوری د سړک پر غاړو د سرو املوکو یو شمیر باغونه ولاړ وو. خدا سات دا سی باغونه صرف د کوزه محمد ایجنسی په یک غون سیمه کې ولاړ دي او په دغه نورو ځایونو کې ډیر کم شوی دي. یو ځای باغوان سلیل الله چې د املوکو باغی په بیا اخیسته دي، هغه وجه بیانوي لکه مې چې دا باغونه په ختمې دودي.
یاره تقریبا د شل پیندې شو کالو نه مطلب چې په دې باغونو کې مزدوري کوم، خو چې د باغوانانو حالات وګورو په ایمان چې ډیر بورو حالات دي. دا په وجه د دې پښکو د دې مچانو چې یو پټي په مثال درې دره پیټې کولی اغه نن زرم نه کوي. باغونه په دې کغون باندې وګوري، پښنو غونډو باندې وګوري، په میچنې باندې وګوري، دنیا د خوده باغونو خو د دې مچو د دې پښکو د لاسه هغه باغونه ختم شو.
یو بل باغوان زین العابدین نومیږي او هغه وای د املوکو میوه خو هسې هم د مچانو او د واړو واړو چنجو چې ځای ولسی په پښوګي پیژنې خراب کړل، خو د دې نه زیاتې د باغوانانو او د مزدورانو ژوندون بې قراره کړی دی.
نو طالبہ دار چې دا سپری وشي مطلب دا دا غریب باندې خارخ لګېدلې دی. پرون مونږه هلته ټولو په دې روډ باندې پراتو نورته او دا ایټی ون او دا دغم خوړې د دې وجې چې خارخ را باندې او مطلب دا نقل آ رہی ا د نشی کنه چې دا خارخ ته کنه ته سړی دا مخېټو ګور د سسره لمباره دا سه وجدا د دې خارخ ته وجي چې سپری نشي وینو نه بو خارخ.
اتبرلی هم یو باغوان دی او هغه وای چې دغه مچان او پښوګي ختمول د هغوی د وز خبره نه ده، خو حکومت هم څه غور نه کوي چې سپری وکړي.
دا وس تاوان پخپل پخپل دې تاسو جوګه دا پټې شې ویل پسلو لکه روپې باندې او دا دې مرز دلا صدا دوم نه جوړي کچره دا روغ وي او دا غوې دې مزدوریم کوله او شې مخ خخ کاری دو او وس وتا ور دغه ته پخپل باندې ویني چې پکې سدي دې مچې چر پیدا شي وي حکومت یو شي خبر نه دی کړي. انسانان هم لاړل دې دلا زغر کیږي او باغونه هم لاړل دې دلا زغر کیږي. حکومت دې ورو دا ویني چې دا څه شي دی او څه شي نه دی، صرف د قمچوله توجه ورکړي چې مچې ملي کیږي. دا مچو دلا سره ټوله کابینه خرګه ختمه را دغه باغونه انسانان بیماری لا تیری دی.
اتبار علی بیا ویل د دې سیمې سره املوکان به د پاکستان بیلابیلو خارونو کې منډیانو ته وړل شول.
دا ولا ورته کراچی ته اسلام آباد ته دا ټولو خارونو باندې به ګرځېدل. په خبرته دا په دې پټولو خارونو به دا ګرځېدل. اوس هم روان دي خو لکه هغه مزه نشته. اوس لکه لاشتمه چې موږ دا نور لا ورته تللی شي نه کراچی ته تللی شي، ولې په دې کې مرض دی دا په خبر کې خرڅېږي.
یو بیوپاری چې په شبقدر فروټ منډی کې کار کوي شانواز خان نومیږي، هغه وویل وړاندې به ډیر زیات سره املوک منډی ته راتلل خو اوس کم شوي دي.
املوک یو مخکې خصو راتلل نو سره املوک ملاجم اوس کم شوي دي. سره املوک کنه
هغه دی وایي چې مطلب باغونو مرض وکړ ډېر کسانو باغونو وهلو زموږ په نسبت د باغونو باغونه چې کوم دي دا صحیح دي او دا بیا اخره کښې راده شي نو دی بیا ریټ هم ښي او ورچه ناړه هم لوک چې کوم دي رمټ هم لوک شو رمنسوکه هم لوک شو نو دا علاقې که نه دی ډېر مرض وکړو مخکې به ډېر ادر مطلب دا دی چې کوم باغ و مطلب دا دی زر پیټی کوي نو هغه باغ سل پیټی کوي چې کوم کلي کښې لس باغونه نو هغې کښې دوه باغونه پاتې دي په خلکو ووهل
د دغه باغوانانو په غوښتنه حکومت ته د هغوی د کروندې او د باغونو په ځمکو هوایي سپرې وکړي چې د هغوی روزګار ختم نشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
اوریدونکو هم په مومندو قبایلي سیمه کې پاتې کیږو. د دغې سیمې نه د سینټ د پاکستان په سینټ کې غړی حافظ رشید زمونږ همکار ریاض مساخیل سره ناست دی او څه خبرې اترې کړي دي. راځئ چې دا مرکه وګورو.
مینوالو اوریدونکو، د پروګرام مشال مرکې سره ستاسو کوربه ریاض مساخیل تاسو په خدمت کې حاضر دی. سلامونه مې ومنئ ګرانو اوریدونکو. نن زموږ په پروګرام کې د مومندو ایجنسۍ سره تعلق لرونکي سینیټر حافظ رشید احمد میلمه دی او د هغه سره به په مختلفو چارو خبرې کوو. سینیټر صاحب، تاسو راته د ټولو نه اول د خپل ځان په هکله ووایئ چې ابتدایي ژوند مو څنګه تیر شو او تعلیم مو څومره او کم ځای حاصل کړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه لومړی د مشال ریډیو او د هغوی د پوره ټیم شکریہ ادا کوم. ریاض رو داسې ده چې زما نوم حافظ رشید احمد دی، د دې وخت کې سینیټر یم. زما نه مخکې والد صاحب چې هغه نوم مولانا غلام محمد صادق صاحب، هغه شیخ الحدیث دی. زما لومبی چې هغه ما حفظ وکړو، والد صاحب مې ټول لومبی حفظ ته کینولم، خو د حفظ سره سره ما عصري علوم چې ورته وایي دلته ورته د سکول سیستم چې وایي هغه مې ور سره کوم. نو لسم کې زومه چې ما حفظ قرآن هم وکړو او لسم امتحان مې په دغه وخت کې ورکړو. بیا میټرک نه وروسته ما دولسم وکړم. دولسم نه پس ما هغې سره علم شروع کړ. علم سره سره ما دولسم وکړ او علم مې خپل درسي نظامي چې ورته وایي نه کاله باندې مشتمل کورس وي هغه مې مکمل کړ. بیا همدغه دارالعلوم کې چې ما ته دستربندي وشوله، دغه دارالعلوم کې ما بیا اووه یا اته کاله درس وکړ. کې زما والد صاحب د طالب علمې د زمانې نه د سیاست سره شوق و او طالب علمې زمانه کې به په خپل دارالعلوم کې قومي اسمبلی جوړه کړې وه او په هغې کې به باقاعده سپیکر و ډپټي سپیکر و او باقاعده ستران بو پکې باقاعده سوال او جواب بو پکې چې څنګه قومي اسمبلی کې څنګه سیستم وي همدغه رنګ سیستم. خو ډېره ناشنا خبره ده چې والد صاحب وایي چې دغه موږ په الیکشن باندې کوو. نو اسې دا مې ستاسو د اورېدونکو د دغه لپاره مې وایي چې موږ مذهبي خلک چې یو یا علما کرام چې دي نو هغه هم دا قسمه اکټیویټیز خوښوي. دا نوي اکټیویټیز چې د ټوپک په زور باندې یا د تورې په زور باندې دا د خلکو په منځ کې پیدا دي. زموږ د پیغمبر هم صلی الله علیه وسلم د اخلاق په زور باندې، د دلیل په زور باندې، د ثبوت په زور باندې د خپل مشن او خپل تحریک وړاندې کولو ترغیب ورکي او د هغې خبره کوي. نو به هر صورت زما والد صاحب چې هغه د ابتدا نه سیاست سره شوق و بیا 2002 کې هغه پاس شو، د قوم ښه خدمت وکړه. الحمدلله بیا د هغه په کوششونو باندې او د خپل قوم د عوامو په دعاګانو باندې او د خدمتونو په نتیجه کې بیا الحمدلله مال خدای پاکستانی راکړله.
سینیټر صاحب، کم فنډونه چې راځي هغه که د وفاق نه راځي، هغه که د بار ملکونو نه راځي یا که امدادي ادارې ورکوي، تاسو څه ګورئ چې آیا هغه په صحیح ځای باندې خرچ کیږي؟
ریاض مساخل رو ډېر ښه سوال دی وکړه. خبره داسې ده چې کم پورې د فنډونو د استعمال، د صحیح استعمال او د غلط استعمال خبره ده. نو په دې کې زما د ایجنسۍ د عوامو او زما سوچ او فکر یو دی. هغه دا څنګه چې تاسو هغې ته نشاندهي وکړله په سوال کې، بالکل همدارنګې ده. هغې په یو سکیم باندې تاسو یقین وکړئ نه ځله او لس ځله یولس یولس ځله هغه بیلونه پاس کیږي. بیا خاص کر زمونږ ایجنسۍ کې خو ټیکی چې دي هغه منپسند خلکو له ورکول کیږي. زمونږ د ایجنسو ټولو پاټا کې یو غلط سیستم دی، هغه دا نامینیشن سیستم دی. اگر چې زما ټول پارلیمنټیرین چې دي هغه د نامینیشن په حق کې دي، زه بالکل د نامینیشن په حق کې نه یم. زه نامینیشن دې ته وایي چې پوټیکل یا قبایلي ممبر چې کمی هغه بس نوم ورکړي چې دا سړی به د دې سړی ټیکه کوي. نو زه دې شي بالکل په حق کې نه یم. او دې کې هیڅ شک نشته چې زمونږ پاټا کې د کارونو د صفایې یا هغې کې د صحیح سیستم زما په خیال چې صحیح بندوبست نشته. د همدغې وجه نه خو زمونږ پاټا کې د تقریبا 62-63 سالو شو هغه ثمر او هغه فایده موږ ته مخې ته رانه لکه چې په کار وه.
سینیټر صاحب، اسې خو نورو ایجنسو کې هم اپریشن وشو، مومندو کې هم اپریشن وشو، دلته نه خلک لاړو کډه په سر شو، بیا هغه اپریشن ختم شو، وایي چې علاقه صفا ده، راځي خلک واپس راله، بیا هلته کې نام نه شروع شو، بیا خلکو ته کډه په سر شوې. د حکومت د طرفه چې کومې وعدې شوې وې، آیا دغه وعدو تاسو څنګه ګورئ چې دا پوره وي؟ کوم امداد چې دي سره کې دا پوره وي او
هغه ته ورکړې شو کنه
ریاض مسافر لور خبره داسې ده چې د روز اول نه زما سوچ او فکر هغه دا ده چې زمنګ د پټه مسائل چې دي هغه د جنگ په لار باندې د تشدد په لار باندې او د غرنګ د ټوپک په لار باندې دا حل کولواله نه دي زه د روز اول نه زما دا سوچ ده چې دا د جرګو په ذریعہ باندې د مذاکراتو په ذریعہ باندې د خبرو اترو په ذریعہ باندې پیار مینا محبت په لار باندې دا اوارول پکار دي زه نه پوهیږم چې زموږ حکومتونو د کم سوچ لاندې زموږ په پټا کې مسلسل اپریشنونه کوي او بیا داسې اپریشن نیمګړی اپریشنونه موږ سره ډېر زیات زیاتی کیږي خلک دلته راشي څنګه چې تا په خپل سوال کې وي خلک دلته راشي جلوزو کیمپ ته راشي او دغه رنګې د نورو کیمپونو ته راشي بیا یو دوه درې میاشتې په تیرې کې بیا وایي حالات ټیک شو بیا لاړ شي نو دا د دین هم دا معلومیږي چې دوی په خپل دغه کې اپریشنونو کې بریالي شوي نه دي په خپل اپریشنونو کې دوی کامیابي نه ده مونږ ته تر اوسه پورې دوی اس خاطر خوا کامیابی نه ده مونږ ته اگر چې زما مومند ایجنسی په دې حواله باندې څه قدرې ښه شوی ده خو د زور بس کلی وي موږ په پښتو کې وایي په زور باندې کلی نه کیږي بیا هلته امن کمیټو په حواله باندې امن کمیټې جوړ کړي هغه امن کمیټې نه هغه جنگ کمیټې نه وي جنگ دوی ور امن کمیټې نومر کړی دا ته د جنگ کمیټې نه هغه د چې کوم خلکو سره نور خلکو سره په جنگ باندې واچولې بیا خبره خبره هغه نور خلک مزاحمت کړ چې هغه ځان له یو فورس دوی هم ځان له یو فورس جوړ شو بیا د دې فورس بیا د عوامو سره د بلادسته جنگ شروع کړي چې موږ هر څه یو حکومت سره زما په غلنه کې د حکومت سره د دغه دوی چوته امن کمیټې وي د جنگ کمیټې د حکومت سره د دوی جنگ راغلی دی نو دا ځان له یو قوم خپل منځ کې جنگول دي نو هغه پالیسۍ ته موږ ټیک نه وایو
لګوندې کې سینیټر صاحب د عوام چې کومه مسلې دي بنیادی هغه کې د هغه د صحت او د تعلیم خبره ده تاسو آیا مطمئن یې چې په ستاسو په ایجنسی کې په موند ایجنسی کې دغه سہولیات عوام ته حاصل دي پوره دي
ګوره دا څه ده چې ټول پاکستان کې د علاج معالجه سہولیات خلکو ته حاصل نه دي ټول پاکستان کې خو زما موند ایجنسی خدا څه ده زما په خپل سوچ باندې چې نن 200 کال وړاندې منظر پېښ کړی هلته د علاج معالجه تاسو یقین زما چې کوم تحصیل سره تعلق د تحصیل انبار دا هغه تحصیل هم ډېر دور په تاده علاقه دي نو هلته د علاج معالجه خو هیڅ دغه نشته دي ډایرک خلک پېښور ته وړي چې څوک څوک بیمار شي یا دغه شي نو تقریبا پېښور به زموږ نه لري وي تقریبا چینی 100 کیلومتره یا یو نیم 100 کیلومتره لري وي نو دا هغه نه چې سړی خوار رخلي او دغه نه زموږ هسپتال شته دي خو غټ هسپتال دی خو زموږ د پولیټیکل انتظامیه یا وفاق موږ پاټه چې د وفاق لاندې هیڅ هغه ته توجه نه ورکي
او د سکولونو او کالجونو
یو څه دي په ټول پاټه کې د وخت پورې یو یونیورسيټي نشته دي د زنانو شرای خواندګي چې ده هغه د یو نواله 2% ده او د سړو د 15% 14% هغه د خواندګي شرحه ده د 10% 14% چې په سلو کې 14% کسان ستا سړي هغه تعلیم یافته نه ده خو زما په خیال چې ده نش برابر ده ما د سنټ په فلور باندې ویلي چې موږ د پاکستان ازادۍ کې د ټونو زیات کردار ادا کړی او وسو پورې 63 سال مسلسل موږ د پاکستان خدمت کړی دی د پاکستان سره احسان کړی دی زه دا وایم چې پاکستان موږ سره احسان نه دی کړی پاکستان سره موږ احسان نه کړی په ټو هر موقع باندې موږ 400 کیلومتره دا په سمره پوج باندې به دا کنټرول کې 400 کیلومتره باونډري د لپاره په سمره پوج پکاري او هغه باونډري هغه موږ ویل 63-64 سال بغیر دوی خدا د درې کال تیلې دي باونډرو ته زمونږ افواج تیلې دي موږ قدر کوم دوی تیلې خود دوی نه خوشنبالي ګنه سه حالات دي دا
اوس کم د یو یونیورسيټي منځوري ورکړی دا چې په فاټا کې یونیورسيټي جوړیږي نو آیا دغه د تاسو څنګه ګورئ چې یو یونیورسيټي پوره ده او پوره ده نو دا په کم ځای کې جوړیږي
خبره دا څه ده چې د دې اقدام منګه د شکریا دا کوم چې یونیورسيټي دوی منګل راکې خو زه ما خو تعلق د مومند جنسي سره ده نو هر سړی د خپل جنسي خبره کوي د وخت کې ما سره د نورو جنسو خلک هم ناشتي نو زه هم چې مومند جنسي کې جوړ شي زه او د رنګ د استادانو د امن د هر څه مواريزه اخلم زه خو دغه مطالبه کوم چې مومند جنسي کې جوړ شي
خو بیا به د شمالي وزیرستان نه به وسړی څنګه راځي د کورنو دورک زینب به وسړی بیا مومند د څنګه راځي ګران نه بنیا
ګوره خبره دا څه ده چې کډر کالج زمونږ په وزیرستان کې جوړ زمونږ د پټا د پاره جوړ دي نو زمونږ د مومند جنسي سره څنګه ورځي جدا اعتراض کیږي نو بیا د پاغه باندې دغه اعتراض وشي دا چې دغه وشي یونیورسيټي جوړ شي یونیورسيټي داسې نه چې بس د سکول په شان ورکوټي یو ځای یو یونیورسيټي ځان له سیستمي د پېښور یونیورسيټي جوړ شوی و په پېښور کې د ټول صوبې نه دا غ ډېر اسماعیل خان نه او دا غ چترال نه ولا خلک راځي دا غي خو دا اعتراض پینو شي په پېښور یونیورسيټي خلک ولا وسم راځي خو فعال ده خپل کردار ادا کوي
تاسو سېنټر صاحب د کمچې د سرحدي سیمو لپاره وزارت ته سفران دا غي د سټینډینګ کمیټې مشري هم ستاسو په غاړه ده. مونږ وګورو په دې تیرو لږو روزو کې چې کم په دیر کې په باجوړ کې او بیا په چترال کې دا کمی بدې پیښې رامخې ته شوې د افغانستان د طرفه تر هغه راوړي کاروایي وکړي او واپس لاړ شي. نو او بیا وګورو په دې تیرو روزو کې د باجوړ نه په دې اختر کې وړوکي اختر کې څه ماشومان هم تختولي دغه هغې سره په قید کې دي. دغې ته څنګه ګوره چې آیا سفران کومیټې د دغې خلکو د روړېدو دغلته د کاروایانو کولو دپاره اوسه پورې څه کردار ادا کړی دی یا په حکومت باندې څه زور راوړی دی چې یاره د دغه شي مخنیوی به کار دی؟
په 7 تاریخ باندې ما د خپل کمیټې اجلاس راغوښتی دی، په هغې کې به زه دا خبره ډسکس کوم. خو د هغې نه علاوه ما داسې د هغې منسټر چې دا شکت الله خان د باجوړې جنسی دی، زموږ ملګری دی، هغه سره ما هم خبرې کړې دي. هغه په خپله هم پوه قابل مستعد سړی دی. خو خبره داسې ده چې ستاسو د سوال خو دغې پورې تعلق ما خبره وکړنه. خو د دې نه علاوه زه ستاسو د چینل په ذریعه باندې چینل په وساطت باندې زه د امریکې حکمرانانو ته وایم او دارنګ د ناټو حکمرانانو ته چې هغوی په مونږ باندې الزامونه لګوي نو داسې کېږي او هغه بیا افغانستان طرف ته وړي. مونږ باندې د دیر د طرف نه حملې کېږي، مونږ باندې د باجوړ په بانډر باندې حملې کېږي، د مومند ایجنسۍ په بارډر باندې مونږ باندې حملې کېږي. نو زمونږ ستونزو ته، زمونږ مشکلاتو ته، زمونږ هغه سختو حالاتو ته نه ګوري چې د هغې طرف نه مونږ باندې څه کېږي.
مونږ وګورو حافظ صاحب که هر څه مسله جوړه شي، چېرته دماکه وشي، چېرته ډزې وشي، غلا غلطي وشي، نو په هغې کې بیا پښتانه نیولې کېږي. په دې وجه باندې چېرته چونکې پښتون ته د بل علاقې نه قبایلي سیمې نه راغلی او په تا باندې زمونږ شک ته طرحه ګري، آیا ستاسو د داخله وزارت سره یا ایون د دغې خلکو تاسو ته څه شکایت راوړی دی چې یاره لکه زموږ سره دا کېږي او بیا تاسو هغه شکایت مخکې رسولی دی؟
زما د مومند ایجنسۍ خلک دلته په اسلام آباد کې دي، په پنډی کې دي، په لاهور کې دي، په پېښور کې دي. تاسو یقین وکړئ چې د پلانکوچ نه راکوزیږي او شناختی کارډ وي راته وښایي، شناختی کارډ ورته وښایي، هغه د مومند ایجنسۍ یا د قبایلو یا بیا ځان سره ایسار کړي او په جیل هم پې تیر کړي، دوه درې شپې پې مو کړي. او خوب هغه دا خو داسې سلوک مونږ سره دوی کوي لکه چې مونږ د چرته د بل ملک یو. نو د دغه رنګې پالیسو او دغه رنګې خبرو نتیجه به دوی تورانې زمونږ مونږ خو یو، مونږ خو خدای په غریبانان پیدا کړی یو. او په پښتو کې متل دی، وایي غریب ته یو در بند سل ورته کولا وا. خو دا د پاکستان نقصان دی. نو دغه رنګې پالیسي یا دغه رنګې خبرې اترې چې مونږ سره کیږي نو مونږ به کمې پورې برداشت کوو.
ډېره زیاته مننه سینیټر فیض رشید صاحب، مشال ریډیو.